بقیه اوقاتتان خوش.
ساعت شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو په دې خبري مجله کې مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. دا خبري مجله چې د امان الله امیرسي په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي اوري چې د ولسي جرګې ځینې غړي وایي په حکومت کې یو شمیر شامل کسان د خپل سرو وسلوالو ملاتړ کوي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. افغان حکومت کابینې پات غړي ولسی جرګې ته معرفي کړه. نامعلوم وسلوالو د بلخاب ولسوالۍ نه تنه اوسېدونکي تښتولې دي او د یمن په لویدیځ کې پر یوې فابریکې د بمباری له کبله لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. نن د افغان حکومت د کابینې پات غړي ولسی جرګې ته معرفي سوه. د ولس مشر دوهم مرستیال سرور دانش د دغو کسانو نومونه ولسی جرګې ته وسپارل. ښاغلی دانش د وزیرانو د معرفي کېدو پر مهال وویل:
لتاسو محترم وکیلانو، زموږ غوښتنه دا ده چې د وضعیت حساسیت او د خلکو ملي ګټو ته په کتو کاندید وزیرانو ته چې نن تاسو ته معرفي شول، اساسي قانون او د ولسي جرګې د کورنیو دندو په چوکاټ کې څومره چې ژر کېدای شي د باور رایه ورکړئ، څو د خدای په مرسته او ستاسو په ملاتړ کابینه ژر بشپړه شي.
که څه هم دغه لست ولسي جرګې ته وسپارل سو، خو د دفاع وزارت لپاره لا هم د کوم کاندید نوم په دې لست کې نسته. په همدې حال کې د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر اړوند د کمیسیون ته دنده وسپارله چې د کاندید وزیرانو اسناد ژر تر ژره وڅېړي. د سرپل ولایت مسؤولین وایي نامعلومو وسلوالو د بلخاب ولسوالۍ نه تنه اوسېدونکي تښتولي دي. د بلخاب سرپرست ولسوال محمد ایوب فهیمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان نن غرمه چې غوښتل یې له بلخاب څخه سرپل ته ولاړ سي په سنجارک کې تښتول سوي دي. ویل کېږي دغه نه تنه ملکي وګړي وه. فهیمي وایي تر اوسه د دې کسانو په اړه معلومات نشته. په دې وروستیو کې د سړي تښتونې پیښې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې لیدل سوي دي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د زابل ولسوالۍ په مربوطاتو کې د نامعلومو کسانو لخوا یو دېرش مسافر وتښتول سو چې تر اوسه برخلیک معلوم نه دی. د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د لوړو زده کړو په برخه کې د ظرفیت لوړولو پروګرام پیل کړ. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت له مطبوعاتي دفتر څخه په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې د دې پروګرام له لارې د لوړو زده کړو په برخه کې پر شرایطو برابر افغانان د تخصص په برخه کې امریکا ته لیږل کیږي. د امریکا سفارت په دغه اعلامیه کې د ګډون کوونکو لپاره د نوملیکنې نیټه اعلان کړې ده. منبع زیاتوي چې دا یوه دقیقه او روښانه پروسه ده چې هر څه پکې د وړتیا له مخې په نظر کې نیول سوي. ولسمشر غنی د کرکټ د نړیوال جام د ګټلو له امله استرالیا ته مبارکي وویله. د ولسمشرۍ ماڼۍ له مطبوعاتي دفتر څخه په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې ولسمشر غنی نن سهار پر ټلیفون د استرالیا صدراعظم سره خبرې وکړې او د دې هیواد خلکو ته د کرکټ جام ګټلو مبارکي وویله. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې ولسمشر غنی د استرالیا د صدراعظم ټوني ابوت څخه مننه وکړه چې هیواد یې د افغانستان د کرکټ لوبډلې تود هرکلی کړی و. وسمڅو نړیوال خبرونه. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او محمد جواد ظریف نن داسې مهال دوه اړخیزې خبرې وکړې چې ډیپلوماتان وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هر ډول اعلان د مخه ډیرو نورو کارونو ته اړتیا ده. د ایران د اټومي مذاکراتو مشر مرکشي عباس عراقچی وایي چې لا تر اوسه ټولې ستونزې نه دي هوارې سوي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د نړۍ د شپږو قوتونو لوړ پوړو چارواکو د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې نن د سویس په لوزان ښار کې له سره پیل کړې. دوی د ایران د اټومي پروګرام په اړه د وروستۍ موافقې پر ویدې خبرې وکړې چې باید تیر شپه بشپړې سوې وای، خو داسې ښکاري چې لا هم د وروستۍ موافقې لپاره د مسودې پر بشپړولو پوره توافق نه دی سوی. د وروستۍ توافق لپاره د جون 10 نیټه ټاکل سوې ده. په همدې حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند هم ویل چې زه فکر کوم موږ د تفاهم یو پراخ چوکاټ لرو، خو لا هم ځینې مسایل شته چې باید کار پر وسی. د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د موافقې په صورت کې به ایران خپل حساس اټومي فعالیتونه بند کړي او نړیواله ټولنه به پر تهران اوسه بندیزونه کم کړي. د یمن په لویدیځ کې پر یوې فابریکې د بمباری له کبله لږ تر لږه 15 تنه وژل سوي دي. دغه پیښه نن سهار داسې مهال وسوه چې په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو او د هغوی د متحدینو په وړاندې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف کمپاین اوومه ورځ پیل سوه. تر اوسه معلومه نه ده چې د لبنیاتو دغه کارخانه چې په ساحلي ښار هودایده کې موقعیت لري د ائتلاف ځواکونو په هوایي بمباری کې لګیدلې که څنګه. دغه بمباری یوه ورځ وروسته له هغه سوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې په ژنیف کې دا ومنله چې مارچ پر 9 د یمن په شمال کې د کډوالو پر یو کم په هوایی بمباری کې لږ تر لږه 19 ملکیان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د عراق حکومت وایي امنیتي ځواکونه د بغداد په شمال کې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو سره د تکرت ښار د پاته برخو د نیولو لپاره جنګیږي. د عراق د کورنیو چارو وزیر نن ویلي د تکرت ښار ډېره برخه نن آزاده سوې او تمه یې ښودلی چې په راتلونکو 2 ساعتونو کې به د ټول ښار کنټرول په لاس کې واخلي. بلخوا د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی پرون ویلي و چې د عراق او متحده ایالاتو په مشرۍ ائتلاف هوایي بمباري او هم د شیعه ملیشه ډلو او سني قبایلي جنګیالیو به هم د دغه پرمختلونکو ځواکونو ملاتړ وکړي. او د اوکراین د انرژي وزیر ولادیمیر دیمچیشن وایي اوکراین اوس مهال د روسیې له غاز پروم شرکت څخه غاز نه اخلي، خو وایي دا کار به هغه وخت وکړي چې د هر زر متر مکعب غازو بیه 250 ډالر سي. نوموړي نن په کیف کې ویل چې اوکراین تمه لري په 2 اونیو کې به له روسیې سره د 2014 کال تر مارچ پورې د غازو د انتقال په اړه یو تړون لاسلیک کړي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو د دې خبري مجلې په دوام کې واوري. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي په حکومت کې ځینې شامل کسان د خپل سر وسلوالو ملاتړ کوي. د فرمانونو د صادرولو په اړه د ولسمشر د حکم په باب کارپوهان څوایي
یو ماوین به یو چاته فرمان ورکاو بل به بل ته ورکاو یو هماهنګي په منځ کې نه و. نو په دغه خاطر باندې کېدای شي چې یو ګوزا اقدام کړی.
ولسی جرګې ته د کابینې پاتې غړي معرفي شول.
هیله لرم چې معرفي شوي نومان وزیران د خلکو د استازو د باور رایا ترلاسه کړي.
په یو ونی کې د کابل بانک تباندی اویا میلیون ډالر راپور ترلاسه شوی دی. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په همدې خبري مجله کې اوریدای شئ. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او افغان کارپوهانو د هیواد په ځینو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر فعالیتونو اندېښنه ښکاره کړه. دوی وایي دا غیر مسؤول او خپل سری کسان چې د خلکو امنیت ګواښي د نظام په داخل کې ځینې سیاسي کړۍ ملاتړ کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وای غیر مسؤول وسلوالې ډلې د هیواد په نامنۍ او ګډوډۍ کې لاس لري او د دوی له فعالیتونو نه خلک سخت په تنګ شوي دي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي نظیفه زکی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د غیر مسؤول وسلوالو ډلو موجودیت په ځینو سیمو کې د حکومت پراختیایي پروژې هم ټکنۍ کړې دي. میرمن زکی وای په ډیرو شمالي ولایتونو کې یادو ډلو نامنۍ رامنځته کړي او په غلاو اختطافونو او وژنو کې لاس لري. د ولسی جرګې غړي نظیفه زکی ادا کوي چې د نظام په داخل کې ځینې کړۍ له غیر مسؤول وسلوالو ډلو نه ملاتړ کوي.
د محل دوی په بدخشان، فاریاب، سرپل او تخار ولایتونو او همدارنګه د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې واک چلوي. دغو غیر مسؤولو وسلوالو امنیت خراب کړی، په خپل منځو کې جګړې کوي. له بده مرغه لوړ پوړي دولتي چارواکي هم د دوی ملاتړي دي. امنیت قومندانې چې وغواړي پر وړاندې اقدام وکړي او ګواښونه ورته کیږي او حتی ځینې وخت چارواکي له همدې عمله ګوښه کیږي هم.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ د دایکنډي ولایت یو شمېر اوسیدونکو د ملي شورا مخې ته په یوې اعتراضي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو مخه ونیسي. اعتراض کوونکو ویل چې د دې ولایت ډیری اوسیدونکي د غیر مسؤولو وسلوالو د زور زیاتي له کبله د خپل کور او کلي پرېښودو ته اړ شوي دي. له دې وړاندې د کندوز والي محمد عمر صافي ویلي و چې په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت خلکو ته په جدي سرخوږي بدل شوی او کچیرې د هغوی د فعالیتونو مخنیوی ونسي له خپلې دندې به استعفا وکړي. بلخوا د امنیتي چارو کارپوه زلمی وردګ وایي د ملي وحدت حکومت باید له غیر مسؤولو وسلوالو ډلو څخه د وسلو په راټولولو کې جدي اقدام وکړي.
بعد هر ولایت په شمول داخل د کابل اعلان وکړي چې هر څوک کور ته سلام کوي، کور کې سلام لري باید راځي چې راجستري کې تر څو دې ته یو رسمیت پیدا کړي او معلوم شي چې څومره تعداد سلام موجودیت لري. پس دې نه بعدي پروګرامونه باید دوی جوړ کړي چې په هغه شکل باندې چې دوی وکولی شي چې لاسرسی پیدا کړي په هغه سلام باندې چې د زورمندانو سره موجودیت لري. نو په دې اساس دوی کولی شي چې د مشکلاتو مخنیوی رسایو کې او کنه په مغه سیستم سابقه باندې رواني.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم په لرو پرتو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو حضور تاییدوي او وایي چې یادې ډلې په نامنۍ کې لاس لري. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش وایي چې افغان ځواکونه به هیچ چا ته اجازه ورنه کړي چې د هیواد امنیت ګډوډ کړي.
له بده مرغه اوس هم زموږ د افغانستان له لرو سیمو څخه د وسلو د شتون خبرونه رارسېږي. دا د پولیسو دنده ده چې وسلې راټولې کړي. په ځانګړې توګه له موږ سره داسې اسناد او مدارک نشته چې لوړ پوری حکومتي چارواکي د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو ملاتړ پکې روښانه شي. موږ د وسلو راټولولو نوي پروګرامونه لرو.
امنیتي چړونکي وایي چې حکومت باید د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. له دې پرته د دوی په خبره د وسلوالو مخالفانو ترڅنګ به دوی د حکومت لپاره جدي ستونزه وي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
سره لدی چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د جوړش په سر د اختلافاتو خبره کیږي، د ولسمشر مرستیال هیله لري چې راتلونکي انتخابات شفاف او عادلانه وي. سرور دانش وایي چې د ولسمشر غنی له فرمان سره سم به د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون خپل کار په جدي ډول ترسره کړي. په دې اړه د حمیدې هارون عثمان راپور واوري.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د ترکیب پر سر نامزدي روان دي، د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي چې دغه کمیسیون به خپل کار ته دوام ورکړي. سرور دانش چې د چهارشنبې په ورځ په ولسي جرګه کې د شپاړسو کاندید وزیرانو د معرفي کولو پر مهال خبرې کولې، انتخاباتي اصلاحات د حکومت له مهمو دندو څخه وګڼل.
انتخاباتي
اصلاحات زموږ مهمه دنده ده او ملي او قانوني مسؤلیت دی چې باید په دقت او هر اړخیزه توګه عملي سي. اولنۍ کمرغه اوس اړوند کمیسیون د ولسمشر له فرمان سره سم جوړ سوی او هیله من یو د هغو اقداماتو سره چې ترسره کیږي په راتلونکي کال کې شفاف او عادلانه پارلماني داسې انتخابات چې له هر ډول سرغړونو پاک وي ولرو.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر د امریکا له سفر څخه د مخه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د جوړېدو فرمان ورکړ. د دغه فرمان له مخې د ولسي جرګې غړې شکریا بارکزی د دغه کمیسیون د مشرې په توګه وټاکل شوه. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د یوناما د یو استازي په ګډون 15 غړي لري، خو د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس او یو شمېر بنسټونو د دغه کمیسیون پر مشرتابه مسلکي توب او بې طرفۍ انتقادونه کړي دي. د انتخاباتي چارو کارپوه عبدالمبین خیرخواه هم په دې باور دی چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غړي باید په انتخاباتي چارو کې متخصص او بې طرفه واوسي، خو د ده په خبره د تمې خلاف دغه ټکي په پام کې نیول شوی نه دي.
د مدني ټولنو څخه که بې طرفه او زړسواندې څیرې، د ښځو له منځه، له رسنیو څخه بې طرفه او زړسواند کسان چې شته، او د پوهنتونونو د استادانو په منځ کې هم داسې کسان شته چې د انتخاباتو په چارو کې متخصص دي، او که له نړیوالې ټولنې څخه داسې څیرې وای چې بې طرفه وای نو دا به ښه و.
که څه هم تر دې دمه حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په جوړښت کې د بدلون په اړه څه نه دي ویلي، خو کارپوهان هم دغه کار ځکه ناممکنه ګڼي چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته لږ وخت پاتې دی. د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست له مخکنه ویلي چې ممکن د انتخاباتو د سیستم د اصلاح په هدف د ولسي جرګې انتخابات وځنډیږي.
د ولسی جرګې اداري پلاوی او ځینې حقوقي کارپوهان د فرمانونو د صادرولو په اړه د افغان ولسمشر وروستی حکم مثبت او له قانون سره سم بولي. د افغانستان ولسمشر په یو فرمان کې ویلي چې د ټولو اسنادو پروسه باید د چارو د ادارې له لارې کچ سی او له نورو مراجعو صادرېدونکي فرمانونه چې د چارو ادارې لخوا ولسمشر ته نوي وړاندې شوي غیر قانوني شمیرل کیږي. صفي الله ستانکزی په دې موضوع راپور لري.
افغان ولسمشر په یو فرمان کې ټول هغه فرمانونه او حکمونه چې د چارو ادارې لخوا جمهوری ریاست ته نوی وړاندې شوي ناقانونه اعلان کړل. د ولسی جرګې دویم مرستیال او ځینې حقوقي کارپوهان دغه فرمان صادرول د ولسمشر له صلاحیتونو بولي او وایي چې دا د قانون د حاکمیت لپاره یو مثبت ګام دی. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې له دې مخکې به بیلابیلو چارواکو حکمونه صادرول چې خپل سره یې رامنځته کړي وي. دوی وایي که ولسمشر د فساد د مخنیوي او د قانون د حاکمیت په هدف دا فرمان ورکړی وي، یو مثبت او پر ځای اقدام کړي.
تپن دي اصلاحات لپاره به ان شاء الله تعالی رئیس جمهور به د سمیت نه لري چې د نکردار ځان پر محدود کی. او تاسو ولیدلی په قوامانی یو ماوین به یو چاته فرمان ورکاو بل به بل ته ورکاو یو هم هنګي په منځ کې نه و. نو په دا خاطر باندې کېدای شي رئیس جمهور دا اقدام کړي. موږ ته خل ارسنه بل اتر دا د یو ښه حکومتداري لپاره کوټري ګامونه پورته شي او د فساد مخنیوي په حق کې به ما په نظر باندې دا یو بهتره ګام وي.
ښاغلی احمد زی وایي تر اوسه پورې رسمن دا فرمان ولسی جرګې ته نه دی رسیدلی، خو له رسیدو سره سم به پرې بحث وشي.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د کابینې پاتې کاندید وزیران نن ولسی جرګې ته معرفي کړل. ښاغلي دانش د وزیرانو د معرفي کېدو پر مهال د ولسی جرګې غړیو ته وویل د کابینې له بشپړېدو وروسته به حکومت خپل پام د قانون حاکمیت او د اقتصادي وضعیت ښه کولو ته واړوي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د چهارشنبې ورځې د غونډې مشري کوله د کاندید وزیرانو د معرفي کېدو هرکلی وکړ او اړوند کمیسیون ته یې دنده وسپارله څو د کاندید وزیرانو اسناد ژر وڅېړي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
له اوږده ځنډ وروسته بالاخره حکومت ولسي جرګې ته 14 نور کاندید وزیران د باور رایه د اخیستو لپاره معرفي کړل. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د چهارشنبې په ورځ د کاندید وزیرانو د معرفي کېدو پر مهال د ولسي جرګې غړیو ته وویل د کابینې په بشپړېدلو سره به هغه ستونزې چې په دولتي ادارو کې موجودې دي تر ډېره حل سي. ښاغلي دانش د ولسي جرګې له غړیو وغوښتل چې د افغانستان موجوده حساسو شرایطو ته په کتو کاندید وزیرانو ته له قانون او خپلو صلاحیتونو سره سم رایه ورکړي.
له تاسو محترمو وکیلانو زموږ غوښتنه دا ده چې د وضعیت حساسیت او د خلکو ملي ګټو ته په کتو کاندید وزیرانو ته چې نن تاسو ته معرفي شول د اساسي قانون او د ولسي جرګې د کورنیو دندو په چوکاټ کې څومره چې ژر کېدای شي د باور رایه ورکړئ څو د خدای په مرسته او ستاسو په ملاتړ کابینه ژر بشپړه شي.
په دې کاندیدانو کې عدلي وزارت ته عبدالبصیر انور، پوهنې وزارت ته اسدالله حنیف بلخي، کرنې وزارت ته اسدالله زمیر، سوداګری وزارت ته همایون رسا، اقتصاد وزارت ته عبدالستار مراد، مخابراتو او ټکنالوژي وزارت ته عبدالرازق وحیدی شامل دي. د غراز دوړو زکړو وزارت ته فریده مومن، اطلاعات او فرهنګ وزارت ته عبدالباری جهانی، د اوبو او انرژي وزارت ته علي احمد عثماني، فائدامي وزارت ته محمود بلیغ، خار جوړونه وزارت ته سید سعادت نادری، سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ته ګلاب منګل، ترانسپورت وزارت ته محمد الله بتاش، د خزو چارو وزارت ته دلبر نظری او له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ته سلامت اعظمي معرفي شوی دي. خو ولسی جرګې ته د کاندید وزیرانو پولیس کې دفاع وزارت ته د کاندید نوم نه دی شامل. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د چهارشنبې ورځې د غونډې مشري یې کوله د کاندید وزیرانو له معرفي کېدو هرکلی وکړ. ښاغلي قدیر د ولسی جرګې اړوند کمیسیون ته دنده وسپارله څو د کاندید وزیرانو تحصیلي اسناد ژر وڅېړي.
که څه هم د ځینو ستونزو له امله مان وزیران په خپل وخت ولسی جرګې ته معرفي نه شول، خو اوس هم ناوخته نه دی. یو نیک فعال ګڼم او هیله لرم چې معرفي شوي نومان وزیران د خلکو د استازو د باور رایه ترلاسه کړي او د کابینې نشتوالی د مودې د کارونو په جبران کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړي.
تر اوسه معلومه نه ده چې کاندید وزیران به ولسی جرګې ته کله خپل کاري پروګرامونه تشریح کوي او دا جرګه به کله دوی ته رایه ورکړي. ولسی جرګې له دې وړاندې ویل هغه کاندید وزیرانو ته به د باور رایه ورکړي چې تکړه او تجربه لرونکي وي او دغه راز بهرنی تابعیت ونه لري. له دې وړاندې ولسی جرګې د ملي امنیت رئیس او د کابینې اته وزیران تایید کړي وو. د حکومت له لوري ولسی جرګې ته د کابینې پاتې کاندید وزیران په داسې حال کې معرفي کیږي چې لا هم 14 وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. عام خلک او کارپوهان ولسی جرګې ته سپارښتنه کوي چې کاندید وزیرانو ته د تخصص او پوهې پر اساس رای ورکړي، نه د سیاسي او شخصي اړیکو له مخې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
تاسې زموږ شخل ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12:00 نیوي دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اورئ شي. د ولسمشر غنی دوهم راستیالوي وسلوال مخالفان باید پوښي چې سوله غوښتنه د افغانستان د حکومت کمزوري نه بلکې د دې هیواد اړتیا ده. سرور دانش نن ولسی جرګې ته د کاندید وزیرانو د معرفي کولو په محل وویل افغان حکومت د سولې دروازې پرانیستې پریشي، خو دا توان هم لري چې له هیواده بشپړه دفاع وکوي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په دې راپور کې واوري.
افغان چارواکي ټینګار کوي چې دولت د عادلانه سولې او د دایمي امنیت د ټینګښت لپاره هر راز هڅې کوي، خو وسلوال مخالفان دې داسې نه انګیري چې سوله غوښتنه د افغان حکومت کمزوري ده. د ولسمشر غنی دویم مرستیال سرور دانش وایي چې افغانستان سولې ته اړتیا لري او د سولې ټینګښت د ملي وحدت د حکومت له لومړیتوبونو څخه بلل کیږي. ښاغلی دانش د چهارشنبې په ورځ ولسی جرګې ته د شپاړسو کاندید وزیرانو د معرفي په غونډه کې خبرې کولې وویل چې افغان حکومت د سولې او خبراترو دروازې پرانستې پرېښي.
مخالفین مسلح دولت باید بدانند
د دولت وسلوال مخالفان د پوښی چې زمونږ د سولې غوښتنې غږ د کمزورتیا له امله نه دی. زمونږ له نظره لکه څنګه چې د وسلوال مخالفانو پر وړاندې د سولې دروازې پرانیستې دي، مونږ له دې خاورې او د دې هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا او د هر وګړي له ځان او مال څخه په قاطع ډول دفاع کوو.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې خبراترو تر بل هر وخت زور اخیستی او افغان چارواکو مخکې ویلي و چې د مارچ په میاشت کې به د سولې خبرې اترې رسمن پیل شي. سره له دې چې د افغان چارواکو د پخوانیو سرګندونو پر خلاف لا تر اوسه د سولې د خبراترو کوم څرک نه لګیږي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ وویل چې د سولې د مذاکراتو د ځای او نیټې د معلومولو هڅې دوام لري. خو له کله نه چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ګرمې شوې، د افغانستان په ځینو سیمو کې د عامو خلکو د تښتولو پیښې هم زیاتې شوې. د جمهور رئیس غنی دویم مرستیال سرور دانش هم همدې مسئلې ته اشاره کوي او وایي چې د خلکو برمته کول به د وسلوالو مخالفانو د پیاوړتیا سبب نه، بلکې د هغوی پر ضد د خلکو د نفرت لامل وګرځي.
مخالفین مسلح باید بدانند
وسلوال مخالفان باید پوه شي چې د خلکو تښتول، برمته کول، انتحاري حملې، په تیره د ملکي خلکو، مسافرو او بیګنا کسانو برمته کول به د هغوی د بریا او پرمختګ سبب نه شي. له دې کار سره به هغوی هر ورځ د خلکو له ډیر نفرت او کرکې سره مخامخ شي.
وسلوالو طالبانو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې تر هغې به له افغان حکومت سره د خبراترو میسته نه کینی څو چې ټول بهرني ځواکونه له دې هېواده نه وي وتلي. د افغانستان خلکو او په دې هیواد کې مدني ټولنو د سولې پر خبراترو ټینګار کړی، خو ویلي دي چې په دې پروسه کې باید د افغانستان تیرې لاسته راوړنې له پامه ونه غورځول شي. سیاسي او امنیتي څیړونکو هم ویلي چې افغان حکومت باید له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې اترې له پیاوړي دریځ نه پرمخ بوزي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان بانک چارواکي وای ولسمشر اشرف غنی د تازه حکم سره سم هڅه تیزی شوی چې د کابل بانک له پوروړو څخه پیسې ترلاسه شي. د افغانستان بانک سرپرست خان افضل هډوال ازادي رادیو ته ویل په دې لړ کې شپږ تنه حاضر شوی چې د کابل بانک د قضیه اړوان خپل حسابونه تصفیه کړي. لوی څارنوالي وای د کابل بانک د پوروړو د دوسیو چیړل نور هم ګړندې شوی او په تازه ورځو کې د افغانستان بانک د پخوانی لومړی مرستیال محب الله صافی دوسیه هم محکمه ته لیږلې ده. په دې موضوع خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان بانک چارواکي وایي چې د جمهور رئیس اشرف غنی وروسته حکم د دې سبب شو چې د کابل بانک له پوروړو څخه په یوې ونۍ کې لسګونه میلیونه ډالر ترلاسه شي. د افغانستان بانک سرپرست خان افضل هډوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس غنی د کابل بانک د پورونو په ټولولو کې جدي دی او اړوند ارګانونه هڅه کوي چې په دې برخه کې د هغه حکم عملي شي.
دا اوس د دغې چې تقریبا یو هفته کېږي په دې طرزالعمل چې منظور شوی دی، دغه کسان چې ارزه شوي دا درې اویا میلیونه ډالر کېږي چې د ټکټانې سره دي، درې په مجموع کې درې اویا میلیونه ډالر کېږي چې په دې هفته کې ارزه شي. نو تاسو عملا ګورئ چې په ظرف د یو هفته کې درې اویا میلیونه ډالر ډېرې زیاتې پیسې دي. تر اوسه نغدې چې وصول شوي دي یو سلو اتیا میلیونه ډالر نغدې دي.
له 2000 لومړی میلادي کال وروسته کابل بانک په هیواد کې تر ټولو لوی خصوصي بانک و، خو په 2010 میلادي کال کې هغه مهال له بحران سره مخ شو چې سهم لرونکو ترې شاوخوا 900 میلیونه ډالر وویستل. د دې بانک د دوسیو څېړلو ته ځانګړې محکمه جوړه شوه چې د دغه بانک پخوانی رئیس او مرستیال د سلګونو میلیونو ډالرو په ورکړه او د بند په تیرولو محکوم شول. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې د کابل بانک په قضیه کې په مجموع کې 103 اویا کسانو ته دوسیه جوړې شوې دي. افغانستان بانک له لوی څارنوالۍ غواړي چې د یاد بانک د پوروړو د دوسیو څېړنه ګړندۍ کړي. په عین وخت کې د افغانستان لوی سارنوالۍ وایي چې د کابل بانک په قضیه کې د تورنو دوسیې څېړلې او محکمې ته سپارلې دي. د لوی سارنوالۍ ویان بصیر عزیزی په دې اړه د شو اجراتو په هکله آزادي راډیو ته وویل
چې د کابل بانک د بحران دوسیه یو قسمت نیایي شوې ده چې هغه اشخاص افراد چې د محکمه دوی حاضر و دوی باندې پرېکړه اوس هلې ځلې کېږي چې څومره زر موږ کولی شو چې په دغه پروسه کې سرعت راوړو. او تر څنګ یې آقای محیب الله صافی د ملي بانک پخوانی رئیس هم سارنوالۍ ته یعنی حاضر شوی و، هغه نظارت لاندې نیول شوی ده، مکتوبونه لیږل شوي دي وزارت خارجې ته، پولیس انټرپول ته. هغه اشخاص افراد چې فراری دي دوی هم ادرسونه یې تثبیت کړي او دوی هم چې دوباره افغانستان ته انتقال شي.
کله چې کابل بانک له بحران سره مخ شو، ډیر خلک چې پیسې ورکړې وې پرې بې باوره شول او خپلې پیسې ځنې وایستلې. پخوانی کابل بانک اوس مهال د نوي کابل بانک په نوم یادیږي او د حکومت لخوا هڅې شوي چې دغه بانک بیرته په پښو ودروي، خو ویل کېږي چې دې هلو ځلو تر اوسه لازمه نتیجه نه ده ورکړې. بلخوا څېړونکي وایي چې د کابل بانک د پیسو بیرته ترلاسه کول له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې مهم دی او حکومت باید په دې برخه کې جدي عمل وکړي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د شمالي وزیرستان قبایلي سیمې څخه شاوخوا 1,000,000 بې ځایه شوي کسان چې په سیمه کې د پاکستان د پوځي عملیاتو له امله د کورونو پرېښودو ته اړ شوي وو، د سه شنبې له ورځې خپلو مینو ته د تکل پیل کړی دی. په دې اړه نور جزئیات جان قالی کوزای اوروي.
ویل کېږي چې شمالي وزیرستان ته له راستنېدونکو کورنیو سره به د حقاني ډلې په زرګونه وسلوال هم سیمې ته لاړ او ځای پر ځای شي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي په تېر جون میاشت کې هغه مهال خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي ول چې د پاکستان پوځ په سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. جلال الدین حقانی چې یو سخت دریځه بنسټپال دی، د څلورو لسیزو راهیسې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI اصلي او مهم متحد او ملګری دی. حقانی په 1990 لسیزه کې له طالبانو سره یوځای شوی و او دا مهال زوی سراج الدین حقانی د شبکې مشري کوي. سراج الدین په شمالي وزیرستان کې د خلیفه په نامه مشهور دی او یو ځل ادعا کړې وه چې 15,000 وسلوال لري. دا چې حقانی شبکه له اسلام آباد سره ډېر نږدې اړیکې لري، د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې پخوانی مشر امیر البحر مایکل مولن ویلي و چې حقانی شبکه د ISI یو قوي پوځي مټ دی. یو شمیر افغان چارواکي، وسلوال او ژورنالستان چې د نومونو له خودو لیډر کړی وای، د حقانی شبکې ځینو قمندانانو دوی ته ویلي چې د پاکستان استخباراتي کسانو ورته ویلي چې دوی کولی شي په آزاد ډول په فاټا یا قبایلي سیمو کې تګ راتګ وکړي. یو افغان چارواکی چې له حقانی شبکې سره تماس لري وای، د حقانی وسلوالو ته ویل شوي چې له القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره به په هیڅ ډول تماس نه ساتي. د خیبر پختونخوا ایالت منابع وای، د حقانی شبکې زیات شمیر کسان په موقت ډول په ټل کې ځای په ځای شوي دي. ټل د یو خوړ په واسطه له شمالي وزیرستان څخه جلا شوی دی. افغان ژورنالیست سامی یوسفزی چې په نړیوالو رسنیو کې د طالبانو په اړه مضمونونه او مقالې خپروي وای، که چیرې د حقانی ډله یو ځل بیا په شمالي وزیرستان کې امن ځایونه ټینګ کړي، د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې خشوي اړیکې به سخت زیانمن کړي. دی وای
افغان استخباراتو او یو شمېر خارجي استخباراتو دا فکر کوي چې ممکن د حقانی صاحب ډله بیرته پرېښودل شي چې خپل پخواني مرکز یعنی مرامشا ته ولاړ شي. او دغه خبرونه د وروسته افغان ولسمشر اشرف غني صاحب دا فکر کوي چې تر هغه حده پورې چې دوی ترېنه تمه لرله، د هغوی بالمقابل بیرته طالبان غواړي چې ځواکمن کړي. نو که دا خبرونه رښتیا وي نو بیا خو زه فکر کوم چې داسې نه بریږي چې هېڅ تغییر او تبدیل د پاکستان په پالیسي کې راغلی.
شمالي وزیرستان ته د حقانی شبکې بیا ورتګ به د دې څرګندوي وي چې دا افراطي ډله په سیمه کې خپل قوي حضور ته دوام ورکوي. دا سیمه د القاعده، د ازبکستان د اسلامي غورځنګ او د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د وسلوالو لپاره هم امن ځای و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
د نورستان له مرکز څخه نورستاني لیکي په نورستان کې تازه خبر داده چې په مرکز پارون کې اوس هم په شدت واوروري. خالد مشال د ننګرهار لیکلي د حکومت څخه غوښتنه کوي چې ننګرهار ته ژر تر ژره والی راوستوي. د هلمند له مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلي د کابینې وزیران د عبدالله اشرف غنی پلویان دي، مسلک او تجربه والا کسان نه دي. عنایت الله ساجد له زابل څخه لیکلي د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې مخابراتي شبکه ډېره کار نکوي. د مخابراتو د وزارت څخه هیله کوو چې پاملرنه ورته وکوي. له دې سره زموږ دا خبری مجله پای ته رسیږي او دا بله خبری مجله امید مرزبان اوروي.
با تشکر آقای ساروان. سلام و شام بخیر به شنونده های عزیز، امیدوارم روز را به خوشی به پایان رسانده باشین. در نیم ساعت دیگر در این مجله خبری من امید مرزبان با همکارانم با شما هستیم و از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. چند عضو پارلمان گفتند که گروه های مسلح غیر مسئول با چهره های مطرح در داخل نظام رابطه دارند و پس از انتظار طولانی 16 نامزد وزیر به شورای ملی معرفی شدند. گزارش های خبری دیگر هم تا لحظات بعد، اما در آغاز این مجله سرویس خبری با زرغون منگل.
شانزده نامزد وزیر باقی مانده برای کابینه امروز به ولسی جرگه معرفی شدند. مخالفین مسلح 9 تن از باشنده های ولایت سرپل را ربودند. مذاکرات مهم هسته‌ای ایران امروز در سوئیس جریان دارد و حداقل 35 نفر در اثر انفجار در یمن کشته شدند. تفصیل خبرها. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان امروز 16 وزیر باقی مانده برای کابینه حکومت وحدت ملی را به ولسی جرگه معرفی کرد. سرور دانش در کنار معرفی این افراد همچنان در مورد پیگیری جدی قضیه قتل فرخنده بیانات داشت و گفت:
و هر شخص و مقام دولتی که در این هم کوتاهی و یا تخطی کرده باشد و یا کوتاهی کند در هر مقامی که باشد از کارش برکنار شده و مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
جزئیات بیشتر در مورد معرفی امروز کاندید وزرا را در جریان همین مجله خبری می شنوید. مسئولین محلی ولایت سرپل می گویند که مخالفین مسلح 9 تن از باشنده های ولسوالی بلخا به این ولایت را ربودند. محمد ایوب فهیمی سرپرست ولسوالی بلخا بر رادیو آزادی گفت این افراد ظهر امروز هنگامی که می خواستند از ولسوالی بلخا به سرپل بروند ربوده شدند. از سوی دیگر صدها تن از باشنده های ولایت بامیان امروز با راه‌اندازی تظاهرات خواهان رهایی 31 مسافر از چنگ روبا ایندگان شدند. این تظاهر کنندگان از ملل متحد خواستند که بالای حکومت وحدت ملی فشار وارد کند تا در زمینه رهایی این افراد اقدامات جدی نماید. در یک حمله انتحاری عصر امروز در مربوطات ولسوالی انجیل ولایت هرات یک تن کشته و دو غیر نظامی جراحت برداشتند. سرپرست ولایت هرات به رادیو آزادی گفت فرد انتحار کننده که مواد منفجره در بدن خود داشت در نزدیکی ولسوالی انجیل خود را منفجر کرده و کشته شد. و خبر آخر داخلی که ایالات متحده آمریکا برنامه‌های ظرفیت سازی را برای تحصیلات عالی افغانستان آغاز می‌کند. در یک اعلامیه‌ای که سفارت آمریکا به نشر رسانیده آمده است که در این برنامه تلاش می‌شود تا افغان‌های واجد شرایط برای تحصیل در درجه‌های تخصصی در سراسر آمریکا معرفی شوند. سفارت آمریکا در کابل با نشر این اعلامیه گفت که پروسه ثبت نام برای این برنامه آغاز شده است. مذاکرات روی برنامه هسته‌ای ایران در شهر لوزان سوئیس ادامه دارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا و همتای ایرانیش جواد ظریف امروز مذاکرات دو جانبه نموده و دیپلماتان گفتند قبل از یک اعلان کارهای موجودند که باید انجام شوند. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران گفت هنوز هم مشکلات موجودند. وزیر خارجه روسیه گفت جوانب به یک توافق نهایی در مورد تمام مسائل کلیدی یک توافقنامه نهایی دست یافتند، ولی فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا گفت هنوز هم باید روی مسائل کلیدی کار شود. جزئیات تا لحظات بعد. محاکم در تاجیکستان 11 نفر را به مجازات زندان تا 17 سال بعد از آن محکوم کردند که این افراد با عضویت در یک سازمان اسلامی که فعالیت آن منع می باشد مجرم شناخته شدند. حداقل 35 نفر در اثر انفجار یک بم در یک فابریکه در غرب یمن کشته شدند. این انفجار صبح امروز زمان رخ داد که کمپاین بر رهبری عربستان سعودی علیه شیعه های اوسی و متحدین آنها وارد هفتمین روز شد. این معلوم نشد که آیا حمله هوایی نیروهای ائتلاف بر رهبری عربستان منتج به انفجار در این فابریکه تولید لبنیات شد یا اینکه نیروهای ملیشه عقب این انفجار قرار داشتند. یک مطالعه جدید افغانستان، پاکستان، عراق و اوکراین را در جمله 10 خطرناکترین کشورهای جهان قرار داده است. این تحقیق که بر اساس فعالیت‌های شورشگری و تروریستی از سوی مرکز تحقیقاتی انتل سنتر در واشنگتن صورت گرفته است، عراق و سوریه را خطرناکترین کشورهای جهان می‌خواند و افغانستان در درجه 5 قرار دارد. حکومت عراق میگوید نیروهای امنیتی آن کشور در حال نبرد علیه آخرین سنگرهای جنگجویان دولت اسلامی در شهر تکریتند. محمد سلیم الغبان وزیر داخله عراق امروز گفت امروز بخش اعظم شهر تکریت از چنگ داعش آزاد شد. و خبر آخر که میساو اوکاوا کهنسالترین زن دنیا امروز درست یک ماه بعد از سالگرد 170 سالگیش درگذشت. اوکاوای ژاپنی 3 فرزند 4 نواسه و 6 کواسه داشت و یکی از افراد انگشت شمار در جهان بود که در اواخر سال 1800 تولد شده بودند. پایان اخبار.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی است. 6:36 با وقت افغانستان است. این هم فهرست داشته های این مجله. چند عضو پارلمان گفتند که گروه های مسلح غیر مسئول با چهره های مطرح در داخل نظام رابطه دارند. پس از انتظار طولانی 16 نامزد وزیر به شورای ملی معرفی شدند. معاون رئیس جمهور از وکلا خواست
تقاضای ما از شما وکلای محترم این است که در چوکات قانون اساسی و وظایف و صلاحیت‌های قانونی خود هر چه زودتر رأی تایید بدهید.
اختلافات رهبران حکومت بر سر کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، اما معاون رئیس جمهور میگوید انتخابات پارلمانی شفاف خواهد بود. واشنگتن خواستار رهایی زندانیان شده که به خاطر مخالفت با حکومت‌های آسیای مرکزی زندانی‌اند. و در همین برنامه به یک نمایش تئاتر در کابل هم می‌رویم. با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان در این مجله خبری با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم طاهر روشن هم به شما سلام میرسانه. شکایت از افراد و گروه های مسلح غیر مسئول از نقاط مختلف افغانستان شنیده می شود. مردم در موارد زیاد گفتند که افراد مسلح غیر مسئول آنها را آزار و اذیت می کنند و حتی دست به قتل و چپاول می زنند. حالا اعضای ولسی جرگه هم صدای خود را بلند کرده و از حکومت می خواهند بر ضد افراد مسلح غیر مسئول اقدام کند. به باور شماری از اعضای ولسی جرگه، مردان مسلح غیر مسئول از داخل نظام حمایت می شوند. ویدا برکی در گزارش همین موضوع را بررسی کرده است.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که افراد و گروه های مسلح غیر مسئول در بسیاری از نقاط این کشور در بی‌نظمی ها نقش داشته و مردم نیز از خودسری های آنان به سطوح آمدند. نظیف زکی یک عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که موجودیت افراد و گروه های مسلح غیر قانونی در برخی ولایات حتی مانع تطبیق پروژه های انکشافی حکومت شده است. این عضو ولسی جرگه هرچند ادعا کرد که شماره از افراد مسلح غیر مسئول از سوی برخی حلقات در داخل نظام حمایت می شوند، اما از آنان نام نبرد.
فعلا در ولایت بدخشان اینا به قدرت هستند، در قندوز است، خان آباد است، ولایت تخار است، فادیاب است، سرپل است. همین افراد مسئله غیر مسئول است که ناامنی را به وجود آوردن، بی‌نظمی را به وجود آوردن، راگیری میکنند. دولت بغلان که در راه موتورایی که به طرف شمال میره از سمیه اینا را لوت میکنند. با تاسف که حامیای از بیا در ادای بالای حکومت کار میکنه، با واسه کسایی که در اونجا بخوای مثلا قماندانی امنیه یا اقدام کنند، با گرفتاریشون از مرکز در شناختار بودن حتی و در کناریشون تهدید میشن.
این در حال است که روز سه‌شنبه ده ها تن از باشندگان ولسوالی دایکندی نیز در اعتراض به فعالیت های افراد مسلح غیر مسئول در برابر ساختمان شورای ملی تجمع کرده، خواستار اقدامات حکومت در خصوص جمع‌آوری سلاح از نزد این افراد شدند. اعتراض کنندگان می گفتند که اکثر باشندگان این ولایت به علت آزار و اذیت از سوی افراد مسلح غیر مسئول مجبور به ترک خانه هایشان شدند. پیش از این محمد عمر صافی والی قندوز نیز گفته است که افراد و گروه های مسلح غیر مسئول در برابر حکومت محلی تهدید و چالش عمده محسوب می شود و اگر جلوه فعالیت آنان گرفته نشود از مقامش استعفا خواهد داد. در همین حال زلمه وردک یک تن از کارشناسان افغان می گوید که حکومت وحدت ملی باید با استفاده از تجارب گذشته توجه جدید در خصوص جمع‌آوری سلاح از نزد افراد مسلح غیر مسئول نماید.
پیشنهاد ما را اگر اونا قبول کنن که اعلان کنن کسانی که در نگهداری خانه سلاح رو نگاه میکنن، اول اونها را ثبت راجستر کنن که برشان معلوم شن که چقدر تعداد سلاح در افغانستان موجودیت داره. بعد از باز میکنن که برنامه‌های بعدی را به شکل یک برنامه منظم و درست ترتیب کنن.
وزارت امور داخلی افغانستان نیز می‌پذیرد که در برخی از نقاط دوردست کشور افراد مسلح غیر مسئول در برهم زدن نظم و آرامش دست داشتند. اما نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت می‌گوید که نیروهای امنیتی افغان به هیچ فرد اجازه مختل ساختن امنیت را نخواهد داد.
اما متأسفانه نوست هم در بعضی ساعات دوردست افغانستان وجود است که در ما گزارشش می‌رسد. مشخصا ما تو اسناد و مدارک که وجود نداره که این اسناد توسط بزرگان مملکت و افرادی که در حکومت هستند حمایت شود. ما برنامه‌ای تازه داریم برای شناسایی و جمع‌آوری اسلحه.
در 13 سال گذشته همواره شکایت های مطرح شده که گویا گروه های مسلح غیر مسئول در بسیاری از جنایت های ضد بشری از جمله اختطاف ها و سرقت های مسلحانه دست داشتند و حکومت نتوانسته مانع خودسری های آنان شود. تحلیلگران افغان میگویند که رهبران حکومت وحدت ملی باید برای تامین حاکمیت قانون و ایجاد یک زندگی مرفه به تعهداتی که در جریان مبارزات انتخاباتیشان به مردم دادند عمل نمایند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام. پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. امروز 16 نامزد وزیر برای گرفتن رأی اعتماد به پارلمان افغانستان معرفی شدند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان این نامزد وزیران را رسما به شورای ملی معرفی کرد. آنها برای وزارت‌های معرفی شدند که قبلا نامزد وزیران آن از پارلمان رأی اعتماد نگرفته بودند. از فریبا واحدی بیشتر می‌شنویم.
سرانجام پس از یک تأخیر طولانی، حکومت 16 نامزد وزیر را جهت اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری روز چهارشنبه هنگام معرفی این تعداد نامزد وزیران گفت با تکمیل کابینه مشکلات موجود در ادارات دولتی تا اندازه مرفوع خواهد شد. آقای دانش از اعضای ولسی جرگه خواست که با نظر داشت شرایط حساس کشور به این نامزد وزیران رأی اعتماد بدهند.
تقاضای ما از شما وکلای محترم این است که با توجه به حساسیت اوضاع و با درک منافع و مصالح اولیای مردم و کاندید وزیرانی که امروز خدمت شما معرفی می شوند در چوکات قانون اساسی و وظایف و صلاحیت های قانونی خود هر چه زودتر رأی تایید بدهید.
همایون رسا برای وزارت تجارت و صنایع، عبدالباری جهانی برای وزارت اطلاعات و فرهنگ، اسدالله زمیر برای وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، محمد گلاب منگل برای وزارت سرحدات و قبایل، انجینیر محمود بلیغ برای وزارت فواید عامه، عبدالستار مراد برای وزارت اقتصاد، محمد الله بتاش برای وزارت ترانسپورت، اسدالله حنیف بلخی برای وزارت معارف، سعید سادات منصور نادری برای وزارت شهرسازی، عبدالبصیر انور برای وزارت عدلی، عبدالرازق وحیدی برای وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، ولی احمد عثمانی برای وزارت انرژی و آب. در میان این 16 تن 4 زن نیز معرفی شدند. دلبر نظری برای وزارت زنان، سلامت عظیمی برای وزارت مبارزه با مواد مخدر، فریده مومند برای وزارت تحصیلات عالی و نسرین اوریاخیل برای وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین معرفی شدند. اما در فهرست 16 نفری که از سوی ریاست جمهوری به ولسی جرگه فرستاده شده است، نامزد وزیر دفاع به نظر نمی رسد. در این میان ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه که ریاست جلسه روز چهارشنبه را به عهده داشت، از معرفی این تعداد نامزد وزیران قدردانی نموده و به کمیسیون‌های مربوط وظیفه سپرد تا هر چه زودتر اسناد آنها را بررسی کنند.
هر چند به دلیل برخی مشکلات نامزد وزیران به وقت و زمان آن به ولسی جرگه معرفی نشدند، اما حالا هم ناوقت نشده و آن را فال نیک میگیریم. امیدوارم نامزد وزیران معرفی شده رای اعتماد نماینده های مردم را به دست بیاورند. نبود کابینه و جبران کارهایی که در این مدت باقی مانده به خاطر آن تلاش های خسته ناپذیر بکنند.
تا کنون روشن نیست که این 16 نامزد وزیر چه زمان برنامه های کاریشان را به ولسی جرگه ارائه خواهند کرد و آیا قادر به اخذ رأی اعتماد خواهند شد یا نه. پیش از این ولسی جرگه به آن عده از وزیران رأی اعتماد داد که دارای تخصص و تجربه بوده و تابعیت دوگانه نداشتند. قبل از این 8 نامزد وزیر و رئیس امنیت ملی رأی تایید ولسی جرگه را به دست آوردند. اعضای باقی مانده کابینه در حال به ولسی جرگه معرفی شدند که هنوز هم 17 وزارت از سوی سرپرستان اداره می شود. آگاهان و مردم عام به اعضای ولسی جرگه سفارش دارند که به نامزد وزیران به اساس اصل شایستگی و تخصص رأی دهند، نه بر اساس روابط شخصی و سیاسی.
فریبا واحدی گزارش می‌داد 16 نامزد وزیر امروز برای کسب رأی اعتماد به شورای ملی معرفی شدند. آنها برای وزارت‌های معرفی شدند که قبلا نامزد وزیران آن از پارلمان رأی اعتماد نگرفته بودند. حالا نظر چند تن از باشنده‌های کابل را در رابطه با معرفی این نامزد وزیران به پارلمان می‌شنویم.
وزرا باید به اساس درجه تحصیل، یعنی دو تابعیت نداشته باشه. قسمی که در پارلمان همه روزه وکیلای ما یادآوری می‌کنن که دو تابعیت نباشن، درجه تحصیلشان مد نظر گرفته باشه، شده شود قومیت دبای نباشه که هزاره است، تاجیک است، پشتون است، اینا باید در نظر گرفته نشه. مطابق قانون، چیزی که قانون دولتی جرگه میگه، مثلا دو تابعیت نباشه، کسی که دو تابعیت باشه ما میگه از پارلمان اخراجش میکنه.
در مملکت ما خود تابعیت تطبیق نشده که به اون شرط و شرایطی که مناسب باشه یک وزیر تعیین شود. خدا از خداوند می خواهیم که این مردمایی را که به می وزارت گماشتن که یا کت خود ریسپانا را ناورده باشه، مثل دیگه سابق وزیرا که هر کدامش ریسپان آورد وزارت پشت.
نظر شماره از باشنده های شهر کابل را در رابطه با معرفی 16 نفر به حیث نامزد وزیر به پارلمان افغانستان شنیدید. شماره از شنونده های رادیو آزادی از طریق اسمس هم در این باره ابراز نظر کرده اند. روح الله توحیدی از هلمند اسمس فرستاده و می نویسد که به نظر من رئیس جمهور و رئیس اجرائیه به معرفی وزرا شایستگی و تخصص را در نظر نگرفتند. امیدوارم نماینده های مردم به افرادی که تخصص دارند تنها رأی بدهند، نه به دیگران. حلیم وطن دوست نوشته باید کابینه حکومت وحدت ملی از کابینه فاسد حکومت کرزی فرق داشته باشد، در غیر آن به پیش رفتن محال است. چشم برای دیگر پیام های شما هم هستیم. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 به ما اسمس بفرستین.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مجله خبری شام رادیو آزادی را میشنوید. همزمان با موجودیت اختلافات بر سر ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، معاون دوم رئیس جمهور ابراز امیدواری کرده که انتخابات ولسی جرگه افغانستان به گونه شفاف و عادلانه برگزار خواهد شد. سرور دانش گفته که طبق فرمان رئیس جمهور، کمیسیون اصلاحات انتخاباتی کارش را با جدیت به پیش خواهد برد. بیشتر از جمشید حبیب‌زاده میشنویم.
در حالی که بر سر ترکیب کمیسیون اصلاحات انتخاباتی سر و صداها بلند شده است، اما معاون دوم رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که این کمیسیون به کارش ادامه خواهد داد. سرور دانش روز چهارشنبه در نشست معرفی 16 نامزد وزیر به ولسی جرگه گفت که اصلاحات در نظام انتخاباتی از وظایف مهم حکومت است.
اصلاحات انتخاباتی نیز یک وظیفه مهم و مسئولیت ملی و قانونی ماست که باید با دقت و به طور همه‌جانبه عملی شود. و خوشبختانه اکنون کمیسیون مربوطه با فرمان رئیس جمهور تشکیل شده و امیدواریم با اقداماتی که صورت می‌گیرد در سال آینده یک انتخابات شفاف و عادلانه پارلمانی و عاری از هر نوع تخطی و تخلف داشته باشیم.
رئیس جمهور اشرف غنی پیش از سفرش به ایالات متحده آمریکا طی فرمان رئیس و سایر اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را معرفی کرد. این کمیسیون به شمول نماینده ملل متحد 15 عضو دارد که شکریه بارکزای به حیث رئیس آن انتخاب شده است. اما ریاست اجرایی و یک تعداد از جناح‌های دیگر روی ترکیب و به خصوص رئیس انتخاب شده از سوی ریاست جمهوری برای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی انتقاد کرده‌اند. عبدالمبین خیرخواه یکی از کارشناسان مسائل انتخاباتی در کشور می‌گوید که باید اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افراد بی‌طرف و متخصص باشند. به باور آقای خیرخواه در ترکیب این کمیسیون به این مسئله توجه صورت نگرفته است.
از چهره های بی‌طرفی که در نهادهای جامعه مدنی از جمع خانم‌ها و در نهادهای رسانه‌ای جامعه رسانه‌ای افغانستان وجود دارند، چهره های دلسوز و اساتید دانشگاه‌ها چهره هایی هستند که متخصص در امور انتخابات و اگر از جامعه بین‌المللی هم چهره هایی می بودند که مثلا بی‌طرف می بودند، این بسیار خوب بود.
ریاست جمهوری افغانستان تا حالا درباره احتمال آوردن تغییر در ترکیب کمیسیون اصلاحات انتخاباتی چیز نگفته است. برخی از تحلیلگران افغان هم گفتند که با در نظر داشت فرصت اندک به زمان برگزاری انتخابات ولیسی جرگه، آوردن چنین تغییر ناممکن به نظر می رسد.
در افغانستان بانک میگوید به اساس فرمان جدید رئیس جمهور محمد اشرف غنی، تلاش ها برای واپسگیری قرضه های کابل بانک سرعت یافته است. خان افضل هدوال سرپرست در افغانستان بانک امروز به رادیو آزادی گفت که تا حالا 6 تن از مقروضین کابل بانک حاضر شدند تا حساب های خود را تصفیه کنند. در این حال لوی سارنوالی افغانستان گفته که بررسی دوسیه های قرضداران کابل بانک به سرعت جریان دارد و در این اواخر دوسیه محب الله صافی معاون پیشین این بانک هم به محکمه فرستاده شده است. لیزا حیدری و جزئیات بیشتر.
مسئولان در افغانستان بانک میگویند که فرمان اخیری رئیس جمهور سبب شده تا در یک هفته از قرضداران کابل بانک بعدها میلیون دلار حاصل شود. خان افضل هدوال سرپرست در افغانستان بانک روز چهارشنبه این موضوع را در صحبت با رادیو آزادی بیان کرد. او افزود که رئیس جمهور در حصول قرضه های کابل بانک جدی است و مسئولان در افغانستان بانک و سایر ارگان های مربوط نیز تلاش میکنند تا این فرمان رئیس جمهور
طرز العملی که منظور شده و افرادی که حاضر شدند در جریان یک هفته و شما عملا می‌بینید که در جریان یک هفته 73 میلیون دلار پول زیاده است و تا اکنون 180 میلیون دلار آن نقدان به دست آمده است.
کابل بانک در سال 2010 میلادی زمانی با بحران مالی روبرو شد که سهامدارانش حدود 900 میلیون دلار آن را به طور غیرقانونی اخراج کردند. در آن زمان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان یک محکمه را برای بررسی قضیه این بانک اختصاص داد. پس از آن محکمه رئیس و معاون سابق این بانک را به پرداخت صدها دلار جریمه و حبس محکوم کرد. در افغانستان بانک از لوی سارنوالی می خواهد تا بررسی دوسیه های قرضداران کابل بانک را سرعت بخشد. در این حال لوی سارنوالی افغانستان می گوید که دوسیه های افراد متهم در قضیه کابل بانک بررسی شده و به محکمه مربوطه فرستاده شده است. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره در مورد اقدامات صورت گرفته در این خصوص با رادیو آزادی گفت
یک بخشی از دوسیه های کابل بانک نهایی شده و اشخاص افرادی که در محکمه حاضر بودند بالای آنان فیصله شد و همچنان آقای محب الله هم به سارنوالی حاضر شد و حال تحت نظارت قرار دارد. مکتوب به وزارت خارجه و پلیس انترپول فرستاده شده تا اشخاص و افرادی که فراری هستند را دوباره به افغانستان انتقال دهند.
پس از مواجه شدن کابل بانک بانک با بحران مالی برخی از افراد اعتماد خود را نسبت به این بانک از دست داده و پولهایشان را خارج ساختند. این بانک اکنون به نام نوه کابل بانک با رهبری جدید در افغانستان فعالیت می کند. برخی از کارشناسان افغان می گویند که تلاش های حکومت وحدت ملی برای برگردانیدن پولهای اختلاس شده کابل بانک تا حالا نتیجه قابل ملاحظه نداشته است و باید بیشتر از گذشته در این خصوص جدیت صورت گیرد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته. 7 دقیقه به ساعت 7 شام مانده و به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. در این جریان گزارش های دیگری هم داریم، ما را همراهی کنید. چند عضو پارلمان گفتند که گروه های مسلح غیر مسئول با چهره های مطرح در داخل نظام رابطه دارند. تا لحظات بعد پیام هایی را که شما از طریق اس ام اس هم در این باره فرستادین پخش خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. واشنگتن خواستار رهایی زندانیان شده که به خاطر مخالفت با حکومت‌های آسیای مرکزی زندانی شدند. یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا می‌گوید که کشورش با پشتیبانی از آزادی رسانه‌ها و سیستم‌های سیاسی شفاف‌تر در آسیای مرکزی ادامه خواهد داد. آنتونی بلینکن، معاون وزارت خارجه آمریکا، این سخن را گفته است. فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این باره از ژکفر احمدی می‌شنویم.
آسیای مرکزی منطقه استراتژیک است در میان روسیه، چین، افغانستان و ایران. آنتونی بلینکن، معاون وزارت خارجه آمریکا، میگوید برخورد کشورش با این منطقه بر اساس این مفکوره که امنیتش به آسیای مرکزی با ثبات‌تر و آرام‌تر بستگی دارد، استوار خواهد بود. بلینکن هنگام سخنرانی در مرکز تحقیقاتی بروکینگز در 31 مارچ گفت که آسیای مرکزی باثبات به تلاش‌های جهانی برای مبارزه علیه تروریسم و خشونت افراطی کمک می‌کند. او افزود که کشورش به پشتیبانی از آزادی رسانه‌ها و سیستم‌های سیاسی شفاف‌تر در آسیای مرکزی ادامه خواهد داد. ما به پشتیبانی خود از جامعه مدنی در آسیای مرکزی و توانایی‌اش برای خدمت به مردم و بلند کردن صدا به خاطر آوردن تغییر مسالمت آمیز بدون مداخله حکومت ادامه خواهیم داد. معاون وزارت خارجه آمریکا افزوده که کشورش خواستار رهایی افراد است که به خاطر ابراز نظریات سیاسی و عقاید مذهبیشان راه مسالمت آمیز را در پیش گرفتند اما زندانی شدند. او گفت که به حمایت از شفافیت اقتصادی و تلاش‌ها برای مبارزه با فساد اداری در آسیای مرکزی نیز ادامه می‌دهند. به گفته بلینکن، ثبات کامل در آسیای مرکزی در صورت تأمین شده می‌تواند که کشورهای آسیای مرکزی مستقل و مقتدر باشند، بتوانند به تنهایی امنیت سرحداتشان را تأمین کنند و از حکومت‌های منفعت حاصل کنند که به مردمشان پاسخگو باشند.
و حالا برمیگردیم به رویدادهای داخل افغانستان و میرویم به یک نمایش تئاتر در کابل. خانه فرهنگ افغانستان امروز میزبان یک نمایش تئاتر بود و سوژه این تئاتر هم مبارزه با مواد مخدر. مسئولین خانه فرهنگ افغانستان گفتند که هدف از راه اندازی این برنامه جلب توجه حکومت به وضعیت معتادین مواد مخدر در افغانستان است. تمیم اخگر به این نمایش رفته بود و این گزارش را دارد.
در حالی که همکنون هزاران جوان افغان معتاد با مواد مخدر هستند، روز چهارشنبه خانه فرهنگ افغانستان تئاتر را برای مبارزه با این پدیده اجرا کرد. این نمایش که تئاتر پزل مرگ نام دارد در کابل ننداری توسط چندین ممثل افغان انجام شد. کاوا ایرک، کارگردان و نویسنده این تئاتر، برادی آزادی گفت از 3 ماه به این سو برای انجام این نمایش تمرین کرده اند.
هدف اولی ما که احیای تئاتر افغانستان است و دوباره او تئاتر تاثیرگذار و تئاتر مردمی رونق پیدا کنه و مردم بتانن کار تئاتر ببینن، و هدف دوم ما در این کار توجه مردم، توجه مسئولین به مضلل مواد مخدر و اعتیاد است افغانستان.
هرچند در راستای مبارزه با مواد مخدر میلیون ها دلار به مصرف رسیده، اما هنوز هم بیشترین نوی تریاک در افغانستان کشت و تولید می شود و سالانه ده ها تن در خود این کشور به آن معتاد می گردند. در این حال وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید که برای جلوگیری از این پدیده تلاش میکنند، اما مبارزه با آن به تنهایی از توانی یک کشور بیرون است و نیاز است تا در این راستا کشورهای منطقه نیز همگام با افغانستان مبارزه کنند. آقای برما هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک در سطح وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید که این گونه نمایش ها می تواند آنان را در زمینه مبارزه با مواد مخدر همکاری کند.
ممثلین محترم خانه فرهنگ با ما همکاری مشترک دارند و ما سپاسگزار هستم از اینا. امیدوار هستیم ملت افغانستان با آری شدن افغانستان از کوکنار سربلند و جایگاه خود پیدا بکنند.
در این حال برخی از کارشناسان افغان میگویند مبارزه جدی با مواد مخدر بیشتر وابستگی به تامین امنیت دارد.
و حالا هم چند تا پیامی که از طریق اسمس شما به رادیو آزادی فرستاده این الیاس بهشتی از دایکندی نوشته است که افراد و گروه های مسلح غیر مسئول تمام دایکندی را به سطوح آوردن. از حکومت وحدت ملی می خواهیم که به داد این مردم برسد. شنونده بدون ذکر نام خود نوشته است که در ولایت بدخشان پلیس کم است اما افراد مسلح غیر مسئول زیاد. شنونده دیگر هم نام خود را ذکر نکرده و از ولایت لوگر می نویسد که اکثر افراد مسلح غیر مسئول وابسته به اراکین دولتی و اعضای شورای ملی هستند. و اما رمضان جویا از تخار می نویسد که از رئیس اجرائیه می خواهم گفتگوهای صلح را بین مخالفان مسلح و دولت به زودترین فرصت آغاز کند. پیام ها زیاد است اما وقت کم. پیام های دیگرتان را در برنامه های دیگر رادیو آزادی پخش خواهیم کرد. حالا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح باز هم چشم برای شما خواهیم بود. حالا من امید مرزبان و همکارم طاهر روشان با شما خداحافظی میکنیم. شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا.